داشیان بی کتاب لسم فصل افسوس تاسو په حال تاسو د بی عدالتۍ قوانین جوړوي او لیکل شوی پریکړې مو د ظلم په بنیاد ولاړې دي. په دې ډول تاسو نه پریږدئ چې بې وزلي خپل حقونه ترلاسه کړي او د هغوی سره انصاف او عدالت وشي. په دې ډول تاسو د کونډو او یتیمانو شتمني لوټوئ، نو تاسو به د سزا پورس څه کوئ؟ کله چې خدای د کوم لیرې وطن نه په تاسو باندې مصیبت راولي، نو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د مرستې په خاطر چیرته منډې وهئ؟ خپله شتمني به چیرته پټوئ؟ تاسو یا په جګړه کې وژل کیږئ او یا تاسو اسیر نیول کیږئ، خو بیا هم د څښتن قهر لا نه دی سوټ شوی. د هغه لاس لا تر اوسه د سزا ورکولو دپاره اوچت دی. دا شور پاچا د خدای د لاس وسیله. څښتن وویل، افسوس ستا په حال ای اشورا، زه ستا نه د یو لرګي په توګه کار اخلم چې په تا هغو خلکو ته سزا ورکړم چې زه ورباندې په قهر یم. زه اشوریان لیږم چې په هغه بېمانه قوم باندې چې زه یې په قهر کړی یم حمله وکړي. زه اشوریان لیږم چې د هغوی مالونه لوټ کړي او په غنیمت یې ونیسي، په خپله دوی لکه د کوڅو د خاورو په شان تر پښو لاندې کړي. خو د اشور د پچا په زړه کې د تاوتریخوالي نورې نقشې دي. هغه غواړي چې ډېر قومونه له منځه یوسي. هغه وایي، زما هر یو قومندان پاچا دی. ما د کرکمیش، کلنو او همدارنګه د عرفات او حمات خرونه فتح کړي دي. دمشق او سمره مې هم فتح کړي دي. ما خپل لاس د هغو پاچاهیو د فتح کولو دپاره اوچت کړی چې د بوتانو عبادت کوي. هغه پاچاهیو د اورشلیم او سمرې څخه زیات بوتان درلودل. ما سمره او د هغې ټول بوتان له منځه یوړل، خو زه به اورشلیم او د هغه مجسمې چې عبادت ورته کیږي هم له منځه یوسم. کله چې څښتن خپل کارونه د صهیون په غره او اورشلیم کې پای ته ورسوي، نو هغه وخت به د اشور پاچا ته د هغه د ټولو لافو او ټول غرور په خاطر سزا ورکړي. د اشور پاچا لاپې وهي او وایي، زه د خپلو مټو په زور، پوهې او حکمت سره په جګړو کې بریالی شوم. د هیوادونو ترمنځ مې سرحدونه له منځه یوړل او د هغوی خزانې مې لوټ کړې. لکه د قوي غویي په شان مې د هغو ځایونو پاچاهان د تختونو څخه وغورځول. د نړۍ هیوادونه زما دپاره د مرغۍ د ځالې په شان وو. ما د هغوی خزانې داسې په اسانۍ سره خالي کړې لکه څوک چې د ځالې نه پاتې شوي هګۍ راټولوي. نه یوه زر ورپېده چې ما وویروي او نه کومه مخوکه خلاصه شوه چې په ما باندې وچوغېږي. خو څښتن وایي، آیا تبر دا دوا کولی شي چې دای د هغه سړي څخه چې ورڅخه کار اخلي ډېر لوی دی؟ آیا اره د اره کوونکي نه مهمه ده؟ انسان لرګی راپورته کوي، نه لرګی انسان. نو مطلق قادر څښتن به یوه جونکی مرض راولیږي چې د اشور جنګیالیو ته چې تکړه دي سزا ورکړي. د هغوی لویي او شتمني به دور لمبې وسوځوي. د اسرایلو رڼا به په سوځوونکي اور بدله شي. د اسرایلو د سپېڅلي خدای د غصې لمبې به په یوه ورځ د اشوریانو هر څه لکه د اغزیو او کرکڼو په شان وسوځوي. شنه شنه ځنګلونه او حاصلخیزې ځمکې به داسې بیخي له منځه لاړې شي لکه څنګه چې یوه وژونکي ناروغي انسان له منځه وړي. په ځنګلونو کې به دومره لږې ونې پاتې شي چې حتی یو ماشوم به هم وکولی شي چې هغه وشمیري. د اسرایلو ژوندي پاتې شوي خلک داسې ورځ را روانه ده چې د اسرایلو هغه خلک چې ژوندي پاتې شوي دي، یعنې د یعقوب اولاده چې ژغورل شوي ده، هغوی به نور په هغه هیواد باندې چې په دوی ظلم کړی دی تکیه ونه کړي. هغوی به یوازې په څښتن، یعنې د اسرایلو په سپېڅلي خدای باندې تکیه کوي. د یعقوب پاتې شوي اولاده به مطلق خدای ته رجوع وکړي. که څه هم اسرایلیان اوس د بهیرې د شګو په شان زیات دي، خو یوه کوچنۍ پاتې شوې برخه به راستانه شي. په دې خلکو باندې د تباهۍ پریکړه شوې ده او هغوی د دې لایق دي. هو، لکه څنګه چې مطلق قادر څښتن خدای پریکړه کړې ده، هغه به ټول هیواد له منځه یوسي. اشوریانو ته د څښتن سزا. مطلق قادر څښتن خدای داسې وایي، ایز ما قومه چې په صهیون کې اوسیږئ، له اشوریانو مه وېرېږئ. که څه هم هغوی په تاسو باندې داسې ظلم کوي لکه څنګه چې مصریانو در سره کوو، ځکه زما قهر به ډیر لږ وخت وروسته پای ته ورسیږي او بیا به زه اشوریانو ته په قهر شم او هغوی به له منځه یوسم. زه مطلق قادر څښتن به هغوی په خپله قمچینه داسې ووهم لکه څنګه مې چې د میدیان خلک د غراب د ګرد تر څنګ وهلي وو. زه به اشوریانو ته هغه شان سزا ورکړم لکه څنګه مې چې د مصریانو لښکر په بحیرا کې ډوب کړی وو. کله چې هغه ورځ راشي نو د اشوریانو پیټی به ستاسو له اوږو او د اسارت جغ به ستاسو له غاړې څخه لرې شي. جغ به د سوکالۍ له امله مات شي. د یرغلګرو حمله. د دښمن لښکر د آی ښار ته رسېدلی دی. هغوی د مجرو نه تیر شوي دي او خپل سامان یې په مخماس کې پریښی دی. هغوی د کنډو څخه تیر شوي دي او شپه په جبا کې تیروي. د رمې د ښار خلک له ویرې رپیږي او د جابې یعنی د شاول پاچا د ښار خلک تښتېدلي دي. ای د جلیم خلکو چیغې ووهئ، ای د لیشې خلکو غوږ ونیسئ، ای د عناتوت بیچاره خلکو د مدمینې خلک تښتي او د جیبیم خلک د پناه د پاره منډې وهي. دښمن به نن د نوب په ښار کې وي. هغوی خپل څوک د اورشلیم خواته چې د صهیون په غره کې دی د اختار په توګه خوځوي. ګورئ مطلق قادر څښتن به هغوی داسې راوغورځوي لکه څنګه چې د لوړو ونو څانګې په درب رالویږي. د ونو په شان به د هغوی لوی لوی خلک راوغورځوي او هغوی به خوار او ذلیل شي. څښتن به هغوی داسې راوغورځوي لکه څنګه چې ونې د ځنګل په منځ کې په تبر رالویږي، لکه څنګه چې د لبنان ښایسته او جګې ونې راغورځیږي.